라디오. 라디오 아사디.
د سهار اوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. سلامونه قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو نیم ساعته خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومي یاجدي 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 13 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي ښځینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وایي د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپوړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر زنګ دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر لیکلی په افغانستان کې وروستي تحولات ښایي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو شوې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه نړیواله مبارزه او په هر ځای کې یوه مبارزه ده. وروسته له دې چې طالبانو تیره میاشت پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تاک منع کړ او بیا یې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، د کار سخت غبرګونونه وپارول او ځینو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. ملګری ملتونه وایي په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر خلاف کمپاین را روانه دوشنبه پیلېږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
دا کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو کې چې په دیوزو کې د لویدیز حوزه ده، جنوب لویدیز حوزه، کندهار او جنوب ختیځ حوزه، پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په ختیځ حوزه کې ترسره شي.
ښاغلی کمال شاه وایي چې تر 5.5 میلیون ډیرو ماشومانو ته به چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي دغه واکسین ورکړل شي. یونیسف وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوي او دوی هڅه کوي چې دغه لاسته راوړنه همداسې وساتل شي. د اروپا د کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرحې ملاتړ کړی. اورزولا واندرلین پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دا ملاتړ کوي. په وروستیو میاشتو کې د اټومي موضوع پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلی شوي دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل او همداراز اعدامونه غندلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیول شوي دي. او د ناروې د پولیسو ځانګړې قطې چې جنگي جرمونه څېړي پرون سه شنبه وویل چې غواړي له هغه روسي پناه غوښتونکي سره خبرې وکړي چې د راپورونو له مخې د واګنر په نوم د بدنام ګروپ پخوانی جګپوړی غړی و. واګنر د روسیې یو پوځي خصوصي شرکت دی چې په سوریه او اوکراین کې په جنگي جنایتونو تورن شوی. د ناروې د تحقیقاتو ملي ادارې چې په اوکراین کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د جنگي جنایتونو په څېړنه کې همکاري کوي ویلي دي چې له اندري میدویدیف او د هغه له نارویژي مدافع وکیل سره په تماس کې ده. دا اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به له دې روسي پناه غوښتونکو څخه خپلې څېړنې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو د مسلمانو چارواکو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. یو این ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې د سړو څپې بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه مؤسسو د کار د بیا پیل پر اهمیت له یو شنونکي سره خبرې کوو.
د کورنۍ او بهرنیو مؤسساتو فعالیت ډېر مهم دی، ځکه افغانان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. تقریبا قاطع اکثریت د افغانانو د خوړلو ډوډۍ نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، په هلمند کې د خلکو څاروي د وحشي ژویو د داړلو له ګواښ سره مخامخ دي.
د شپې په درې بجو په رالوېدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه چې په مخه کړي وه. نور ټوله مال دوه سوه و، اوس د دوه سوه څخه سل پاتې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې ښځینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وویل، د سرمنشي مرستیاله امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړي دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته له روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیایي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړي دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرهان حق همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او مؤسسو دا موافقه هم وکړه چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ادارو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پرې ولګاوه. که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو فعالیتونو ځینې برخې بیا پیل کړي دي، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. طالبانو له دې پرېکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. د یو بل خبر له مخې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویلي، که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خواشینونکي دي، خو دی زیاتوي چې د هیواد به په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. آل ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې له طالب مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا چاره به که څه هم اسانه نه وي، خو باید و ازمیل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ګڼ خلک د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. ملګری ملتونه وایي په ځینو ولایتونو او له هغې جملې په بادغیس کې د دغو بېوزلو او زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې بډوهلې دي. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړه کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادۍ راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بېوزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of -20°C.
ها روستیو کې د هوا درجه منفی شل سانتیګریډ تر رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوی چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچ کېدو لپاره ویده شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستې وکړي. هرې کورنۍ ته د سون توکي رانیولو لپاره نقدې مرستې او تاوده کالي استراری خیمه بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 40000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونو اوړي.
لکه څنګه چې واموریدل مخکې هم ځینو مرستندویو مؤسسو ویلي وروسته له دې چې د طالبانو چارواکو ورته په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار ته د اجازې د ورکولو ډاډ ورکړی، دوی خپل ځینې فعالیتونه بیا پیلوي. په دې لړ کې ځینو مؤسسو او له هغې ډلې پاملرنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د خپل فعالیت د بیا پیل خبر ورکړی. وروسته له دې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت تیره میاشت په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ، ګڼو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم د خپلو فعالیتونو یوه برخه وځنډول. زما همکار په کاناډا کې له میشت شنون کې ظاهر اکبري سره پر دې موضوع مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د طالبانو په دریس کې کوم بدلون راغی چې پاملرنې او ځینو نورو غیر حکومتي مؤسسو خپل فعالیتونه هلته بیا پیل کړي.
اول خو طالبان د یو فکر یا د یو دریز خاوند ډله نه ده، مختلفې ډلې دي. یوه ډله ډېره زیاته افراطي ده، یوه ډله یې نیمه افراطي ده، یوه ډله یې افراطي زه فکر کوم د افراط په ضد باندې به وي. دوی مختلف فکرونه لري او تر ټولو قوي ډله یې هماغه افراطي متشدده ډله ده چې د هیبت الله په نامه باندې کوم کس چې په کندهار کې شته دی هماغه خپل فرمان صادروي، نه ځان خلکو ته ښیي، هماغه یې ډېر افراطي ده او سخت دریزي کوي او هغه څه کوي چې خلک د اسلام او د افغانیت او د ټول نظر توروي. زه فکر کوم چې دوی به هماغه د دوامه هغه ډلې به بیا هم د موسسات ته ډېر زیات اطمینان ورکړی وي تر څو وکولی شي د ځینې استخباراتي ډیلونه به یې د موسساتو د تمویل کوونکو هیوادونو سره کړي وي تر څو د خپل فعالیت شروع کړي. خو بدبختانه د څرګندونې ډېرې نرمې وي، خو مګر نن یې ګورو چې کندهار کې بیا هغه وحشت وکړله چې د خلکو لاسونه یې او د خلکو یې په ډېر بېرحمانه شکل باندې مجازات کړل، چې دا ټول هغه څه دي چې نړۍ باید دې ته متوجه شي چې په افغانانو باندې څه روان دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلي ده، لوږه پراخه سوې ده، سوړ ژمی دی، څه فکر کوئ چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو فعالیتونه څومره اهمیت لري؟
د کورنیو او بهرنیو موسساتو فعالیت ډېر مهم دی، ځکه افغانان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. عام خلک تقریبا قاطع اکثریت د افغانانو د خوړلو ډوډۍ نه لري، اولیت توکي نه لري. باید نړۍ لاړ شي، د عام افغانانو سره خپله مستقیما مرسته وکړي. کومه مرسته چې اوس توضیح کېږي په دا تېر یو نیم کال کې توضیح شوله، دا عادلانه نه وه، د عام افغانانو دپاره نه وه. د اکثره ځایونو کې طالبانو خپلو کسانو ته ویشلې ده. زما به د کورنیو بهرنیو موسسات نه غوښتنه ده وي چې لاړ شي مستقیما د عام افغانانو سره په خپله کومک توضیح کړي، تر څو وکولی شو چې هغه افغانان چې په دغه تحول یو نیم کال کې متضرر شوي دي هغه سره مرسته وشي، حداقل د یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي چې دی د ژوند بچ شي. افغانانو اوس حالت نه ناموس خوندي دی، نه ډوډۍ لري، او یو ډېره جابره ظالمه غلامه ډله پرې حاکمه شوې ده. د دین هغه تفسیر چې دین سره خپله په تنازات کې دی هغه په زور باندې په دې باندې عملي کوي. خلک زه فکر کوم که دا ډله دا په دې شکل باندې دوام وکړي، خلک به زیات بې دینه شي، خلک به ډېر زیات نور د فرهنګي لحاظ خراب شي. ډېر زیات ضرورت دی چې نړیوال اوس د عام افغانانو لاسنیوی وکړي، تر څو عام افغانانو حداقل هغه عزت او یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي.
د سیاسي چارو شنونکی ظاهر اکبری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه وکړه چې د اوکراین وګړو ته په خپل خوره کې پناه ورکړې ده. د اوکراین د ولسمشر میرمنی هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې غیر ماجه یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشر پرون د سویس په داووس ښار کې وویل چې اوکراین نړۍ په حرکت راوستي او د اروپا لپاره الهام بخونکی و. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمنی د حکومت د حقوقو مهمو دفاعي پریکړو مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پیل کې اعلان کړی دی. زیلینسکی پرون په ویډیوي تماس کې د جرمنی د ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالی او بشري پرستی برابرې کړي دي. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي، له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړی کرښې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یوې غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلی دی. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه،
تقریبا یو کال کېږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 24مې پر هغې برخلیک ټاکونکي سهار ډېرو اټکل وکړه چې کیف په څو ورځو کې سقوط وکړي، خو د اوکراین د وګړو فزیکي زړورتیا او روحیه یې په پام کې نه ونیولې.
له بلې خوا د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولنا زیلینسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یوې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره که دا جګړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري، او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي. خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د طالبانو له لوري په کندهار کې په عام محضر کې د نهو سړو د درو وهلو مسلې ته پام اړولی او لیکي د طالبانو یو چارواکي وویل چې د سیشن بی په ورځ د کندهار په ورزشي لوبغالي کې پر بیلابیلو جرمونو تورن نهه کسان په درو وهل شول. واشنگتن پوسټ لیکي دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د هغوی د سختو پالیسیو چې اساس یې اسلامي شریعت دی وروستۍ بیلګه ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د کندهار د والي ویان حاجی زید ویلي د طالبانو د چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مخ کې هر تورن کس له 15 نه تر 19 پورې په درو وهل شو. هغه په یو ټویټ کې په دې اړه چې تورنو کسانو څه جرمونه ترسره کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون خپور کړی ویل شوي چې د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته سزاګانې تطبیق شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تیره میاشت پر یو کس چې د یو بل کس په وژلو تورن و په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دا له کله چې طالبان بیرته واک ته رسېدلي دي د خلکو په مخ کې د اعدام لومړی مورد و. طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. د شریعت پر اساس د طالبانو سزاګانې او د هغوی له لورې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې له حقونو څخه سرغړونې هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه دې ته زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. بریتانوی میل آنلاین ورځپاڼه لیکي په ایران کې د یوه ایراني الاصله بریتانوي د اعدام پر سر لانجه کې د بریتانیا د شاهزاده هیري چې ویلي دي په افغانستان کې 15 طالبان وژلي پکې هم ښکل شوې ده. میل آنلاین لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې شاهزاده هیري تورن کړی چې په افغانستان کې د دوی په وینا د بېګناه انسانانو د وژلو په اړه پښېماني نه ده ښودلې او بریتانیا یې تورن کړی چې پر دغسې جنګي جنایت سترګې پټوي. میل آنلاین لیکي ایران ویلي بریتانیا چې شاهي کورنۍ د 15 کسانو وژلو ته لکه د شطرنج له تختې د دانو د لرې کولو په توګه ګوري او پرې پښېماني نه څرګندوي، او هغوی چې پر دغه جنګي جنایت سترګې پټوي په دې موقف کې نه دي چې نورو ته د بشري حقونو په اړه نصیحت وکړي. د میل آنلاین په لیکنه د بریتانیا شهزاده هیري په دغو څرګندونو سره چې د اسپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي طالبانو او افراطي اسلام پال او سیاسي فعال پاکستاني الاصل بریتانوي انجم چاودري ته هم د دې پلمه په لاس ورکړي چې د بریتانوي پوځیانو پر ضد تبلیغات وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د لندن او تهران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې ایران تېره اونۍ 16 علیرضا اکبري چې په جاسوسۍ تورن و اعدام کړ.
ل ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د سازمان د شمیرنو پر بنسټ په غیر حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو له کاربندۍ سره 500,000 افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي یا هم لاسرسی ورته کم شوی دی. د سازمان په پرون په خپل یو راپور کې وویل دا وګړي د 9 مرکزونو د پوره بندېدو یا د فعالیتونو له کمیدو سره له دې خدمتونو محروم شوي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستۍ اونۍ کې په غیر حکومتي مؤسسو د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې چې د سېشنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي چې د 2023 کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه د دوی شمېرې ښیي چې په نادولتي موسسو کې د ښځو د کاربندیز او له دې امله د 9 روغتیایي مرکزونو د پوره تړل کېدو یا د فعالیتونو له کمیدو سره شاوخوا 500,000 افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم شوي یا یې لاسرسی ورته کم شوی دی. د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په 9 مرکزونو کې ناویا ګرځنده بامونه او اتلس د ثبت مرکزونه شامل دي چې د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي موسسو کې د ښځو د کاربندیز له امله خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم درولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تیر میلادي کال د ډسمبر په 28مه د دې سازمان د ارزونو پر بنسټ په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار له بندیز لګولو سره د 268 ګرځنده ټیمونو په ګډون 283 روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي یا یې کم کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د دې روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو له کمیدو سره شاوخوا 1.5 میلیون وګړي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان په افغانستان کې له روغتیایي خدمتونو محروم شوي یا یې هم لاسرسی ورته کم شوی دی. خو دې سازمان د 2022 کال د ډسمبر د 28مې او د 2023 کال د جنوري د 14مې د شمیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د ښځو له کاربندۍ سره هم په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دوی فعالیتونه روان دي. د تیر کال د ډسمبر په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له دې فرمان وروسته ګڼو مرسته کوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ودرول او په خپلو ادارو کې ښځو ته د کار کولو د اجازې غوښتنه وکړه. که څه هم د ګڼو هیوادونو او بنسټونو لخوا هڅه وشوه چې طالبان خپله دا پریکړه واخلي، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه خپله دا پریکړه نه ده بدله کړې. خو له دې بندیزونو سره هم د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن او پاملرنې موسسې یا کیر ویلي چې د روغتیا او خوړو په برخه کې د خپلو ښځینه کارکوونکو په ګډون سره خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د طالبانو حکومت تازه په غیر دولتي موسسو کې ښځو ته د کار کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرسته کوونکو بنسټونو د غوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې هڅه کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا ستونزه حل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر هیوادونو په نادولتي موسسو کې د ښځو د کاربندیز په اړه ویلي چې دوام به یې په افغانستان کې بشري ناورین لا پراخ کړي.
اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور. د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو بریدونه کړي. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژوي له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن شوي دي. وحشي ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولی دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میږو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یاد لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپي هم مړه کړي کوم چې دوی د خپلو څارویو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر 3 بجو پر رالوېدلي وه، بالا په خبر شوې نه وه چې په مخه کړي وه. نو کېدلې چې موږ شمار کوي، نو 30 دانې مرداري کړې وې، 15 دانې معلالې کړې او 15 دانې کورپه ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکی دی او د ده پر پسونه او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میږې د شپې لخوا لیوانو مړې کړې او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې 1 بجې، 2 بجې، 12 بجې په دا خواشا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو 10 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سخت یې ویرولې دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلې دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانه او شرمشانو خوراک سوي دي. او دغ راز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوی دی. د سیمې طالب ځایي سیمه ییز مسؤلین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغلته سلګونه میږې او پسونه د شرموشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې یې مړې کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څارویو ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمه ییز ځایي طالب واکمن مسؤلین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرموشانو د مخنیوي په هدف شپنۍ ګزمې هم زیاتې کړي دي او دغه راز خپلو امنیتي کسانو ته یې د شپې لیزري وسلې هم په واک کې ورکړي تر څو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.